ریسر بله. بگوتوانی گوشی
صدای مره قطع نکنی یک دفعه
نه ده تاقیق بله. خوبا همیشه ده اوریدون
نظر سب مننه ده آنسر ده نوی فارمات هم ده اوست ده خپل مختوری ده با وارو اوریدون که با بیا اوروست ده قضاواتو که دوی نوکت پیغام نپریگ دی
مننه خدا
سلامتو سی دا ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټونو حقونو او برابرۍ محرومي شوي دي. انټونی ګوتیرس پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکړي. وایي که چیرې کومې ستونزې د خپل ژمنې د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي زر به یې هوارې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف نن په کابل کې د دویمې ورځې لپاره د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او مل پلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې پاکستان دې کړې ژمنې عملي کړي. مویید یوسف پرون له خپل ملګري هیات سره په دوه ورځني سفر کابل ته راغلی او تر دې دمه یې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد ختیځي اروپا ته په لوی شمېر کې د سرتیرو جنگي بیړیو او جنگي چټونو پر لیږلو غور کوي. بوریس جانسن ویلي له دې کاره هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه ده. جانسن پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د پوځي اقداماتو دا ټولګه به کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه یې د زغملو نه دي. د امریکا د کنزاس ایالت و اوسیدونکو خزه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د خزو د کندک قومندانه و. د امریکا د عدلی وزارت وایي 23 کلنه الیس فلوک په وروستیو کې په سوریه کې نیول شوی او د جمعې په ورځ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې توقیف ځای ته واستول شو. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتومي تړون بیا راژوندی کیدای شي. مکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوي خبرې باید ګړندۍ شي او ایران د ټولو هغو ژمنو لپاره باید راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې د یادو خبرونو په تفصیل سربیره اوري چې د افغانستان چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي نن هم له پاکستان نه د ورغلي پلاوي سره په خبرو اترو بوختي. دا به مو اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومي شوي دي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې به د ازادۍ راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی و بیا درته تکرار خپور کړو. همدارنګه به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو.
د شي بي د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومي شوي دي. انټونی ګوتیرس پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکوي او وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي زر به پای ته ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
مکتبونه باندې زمونږ اندېښنه ډېره زیاته ده.
رڼا نومیږي او د لوګر اوسیدونکي ده. په نهم ټولګي کې پرې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځي دروازې بندې شوې. مهمه غوښتنه یې د ښوونځیو بیا پرانستل دي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو، خپل زده کړو کو، درسونه ووایو او خپل هیلو ته ورسیږو.
د افغان نجلۍ د غږ نړیوالو په زلونو بدرګه کړي. تر دې چې اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا د زده کړې، کار او برابرۍ له حقونو محرومې شوې. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو خو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وان رستیال بلال کریمی بیا ازادي رادیو ته وویل د خوځو ټول مشروع حقونه خوندې دي او حکومت یې ترې ملاتړ کوي.
ټول حقوق به ورته رسیږي. په ځینو ځایونو کې کومې ستونزې د اقتصادي مسایلو له امله او یا نورو ستونزو له امله څرګرې شوي وي، هڅې روانې دي تر څو هغه هم حل شي.
د خوځو د حقونو فعاله تمنا صدیقی هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب او پایښت لپاره مهمه بولي.
دی حقوق از طرفه
د حقونه باید ټول دولتونه هغه که مشروع وي او یا هم نامشروع مني که د حقونه ورنکړل شي د حقو حکومتونو کړي تنګيږي
تر همیشه.
وخت د طالبان ول رسیدو وروسته د نجونو خوځو په زده کړو او کار محدودیتونه وځي شوې. تر خوای د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د توصيو په نوم خوځو ته د حجاب کولو او محرم پرته پته غاتک بندیز هم اندېخني راپورته کړي. د خوځو د حقونو فعالانی د طالبانو د حکومت داکړنی ورو ورو د دوی د نوې ملسیز واکمنۍ تستنیدل بولي. هغه مهال نجونو او خوځو د کار زده کړې او محرم پرته د ګرځېدو حق نه درلود. د همدې اندېخلو له امله په کابل کې نجونو او خوځو څو ځله لاریونو او اعتراضونه هم کړي. تر دې چې د دې معترضینو د مخکخي پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی د طالبانو لخوا زندانی شوي او اوس هم د دوی په توقيف کې دي. خو د طالبانو حکومت دا خبره نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې د نړیوالې ټولنې لخوا او همدارنګه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا طالبانو حکومت له نیوکو او انتقادونو سره مخ دی چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. بلخوا طالبان وایي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د عنعناتو په چوکاټ کې د ښځو زده کړو او کار ته ژمن دي. خلا هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلې دي، ښځې کارونو ته په ځانګړې توګه دولتي دندو ته نشي تللی. د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي او همدارنګه د ښځو د حقونو له فعالې ملالۍ شینواري سره مې په تېره خپرونه کې دا موضوع شریکه کړه او له هغې مې وپوښتل چې اصلا دغه ستونزه چیرته د طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي.
سلامونه سب تاسو تاسو د تلویزیون د رادیو درنو اوریدونکو ته. طالبانو ژمنې زدلته انسپ یو ستونزه وینم، هغه دا دی چې طالبانو اصلا ژمن نه دي ښځو د حقونو ته. دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې زه ګورم چې دوی کومه ژمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا بیرخ بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو. بیرته د دې دا شرایط څنګه دوی جوړي دې ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. زه د دوی دغه چارو ته حیران یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي.
ملالۍ شینواري یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم
پرم داسې درته وایم. زه مثلا په شخصي بانکونو کې خزن ناشتي دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې خزه کار نشي کړې. زه اوس دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو ته ایران یم چې کچیرته شرایط نه دي برابر، ول یو ځکه برابر دی یو ځکه نه دي برابر. مثلا زه دغه ته ګورم په افغانستان کې چې یو طالب مثلا د خزو یو کمزای چی کم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپل طالب بار پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د خزو مثلا په یو مؤسسه کې دا بار بار ګرځي او ځانته دا حق ورکړي چې زه باید
کلن راته وایي وبخي چې کدا ډول برخورد دوام وکړي چې تاسو ورته اشاره وکړه دوه ګونی برخورد دی وی پالیسي نشټواله پایلې به چې دی افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت او خزو لپاره.
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه دی او واقعي نظام نشټون دی. دلته څوک جواب ورکون کې نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده زه د یو افغان سیاستوال په توګه د دې نه ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. یعنی بالکل هر څه فردي شوی دی. یو څوک راځي یو څوک وژني بیا وایي چې ولا دا خو موږ نه دی وژلي خو ټول څڼې را پریښي او غوړي کړي وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا دا یو یو د سیمه کوم سی د ایسای غړي دي د
مننه کوم ملاله شنوار
خلک وژل کیږي راتل کیږي اما څوک کې په قصه کې نه دي. زه انسب زه د دین اندېښنه نه لرم چې د ښځو حق به ورکړ شي کنه. زه د دین اندېښنه لرم چې هر څوک براشي او د خلکو حقوق به تر پښو لاندې کړي او هیڅ څوک د دې جواب ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه ملاله شنواری دی افغانستان دی ولسی جرګې پخانی غړی او د سولې د هڅو یو پخانی فعال چې د افغانستان کې د ښځو د حقونو د زده کړو او کار پر مسله خبرې را سره کولې.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسو
لتا سو سره وو او یوبا
د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی د څه باندې سل پخانی دولتي کارکونکو وشل شوې دي. تفصیل هم په دې ریپورت کې
لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړی تر سلو زیات پخانی دولتي کارکونکو له محاکمې پرته وشل شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د وژنو دغه اداګانی پر واقعیت ولړې دي. د جرمنی خبری آژانس د پرونی راپور په حواله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش امنیت شورا ته ویلي چې دوا پر دریمه برخه وژنې د برحاله چارواکو او په هغوی پوري د تړلو کسانو لخوا سوي دي. د سرمنشي دغه داخلي راپور لمخې چې جرمنی خبری آژانس وایي یو کاپی دوی ته هم رسیدلې چې باندې 50 مشکوکي وژنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان په څنګ پوري تړلو کسانو کړې دي. ملګری ملتونو دغه اداګانې چې د اگست میاشتې لنیمایي په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت لخوا تر لاسه کړي دقیقې بللې دي. دغه اداګانې د پخوانی دولت د چارواکو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو د غړو او پوځي پرسونل د وژل کېدو په تړاو دي. راپور وايي په ورستوي میاشتې کې په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالان او ژورنالیستان هم له حملو، فشارونو، ځورونې، جبري نیولو، ناوړه چلند او وژنو سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونو ویلي چې د مدني ټولنې اته غړي او دوه درستنیو کارکونکو یا د طالبانو یا هم نور افراطي وسلوالو یا هم نامعلومو حمله کوونکو لخوا وژل شوی دي. طالبانو چې په دغو وژنو او سرغړونو کې خپل دخالت رد کړي تر دې مخکې دا کړي و چې پر ټول افغانستان واکمنان سي وي چې ورسره د امنیتي پیښو اندازه هم تقریبا صفر تر کم شوی ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف نن هم په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رډیو ته ویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او ملپلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې کړي شمنې دي عملي کړي. تفصیل په دې ریپورت کې
موید یوسف چې د یو پلاوی په مشرۍ پرون شنبه کابل ته رسیدلی تر اوسه د یو شمېر طالب چارواکو سره لیدلی چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره د دې لیدو کتو ډېره برخه د دوه اړخیزو سوداګریزو مسایلو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ښاغلي یوسف پاکستاني رسنیو ته ویلي وه چې کابل ته باید د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د ډیورن پر کرښه هم طالبانو سره بحث وکړي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع رد کړه چې پر ډیورن کرښه به بحث وسي. ښاغلی کریمی وایي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار بنن هم له یو شمېر طالب چارواکو سره وګوري خو د لیدنو کتنو او خبرو د اجنډا او دا چې له چا چا سره به وګوري ډېر جزئیات ورنه کړل.
نه خیر په موضوعاتو باندې بحثونه نه کیږي ولی دوه اړخیز تجارت دوه اړخیز اړیکې د مهاجرینو ستونزې تجارانو د اموالو د انتقال د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه ځینې وړې ستونزې چې د دواړو خواوو ته کله کله پېښېږي پر پردونه دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې به خبرې او بحثونه کېږي. دغه څه دي چې د اجنډا توګه جوړوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي د طالبانو د حکومت چارواکو پر پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې دوه اړخیز باور رامنځته کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ لپاره د کومې ژمنې چې کړي عملي دي کړي. د طالبانو حکومت پرون د دغو لیدو کتو په اړه په یو خبر پاڼه کې
وویل چې دواړو لورو ته پر ټاپی ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل او د سوداګرۍ ترانزیت او اتصال د ودې لپاره یې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې زیات کسان مجبور شوي چې د غازو پر ځای د پخلی او کورونو تودولو لپاره د لرګیو کارولو ته مخه کړي. دوی وایي د غازو پر ځای د لرګیو رانیول ورته اقتصادي تمامېږي. سالم احمد یې په اړه تفصیل لري.
اوس چې د جمی شپې ورځې دی، په افغانستان کې د غازو بیا لوړه سوي چې ډیر خلک یې مجبور کړي د مایع غازو پر ځای د اړتیا په وخت کې د لرګیو کارولو ته مخه کړي. د پژواک خبري اژانس په حواله په کندهار کې لرګیو ته په بازارونو کې تقاضا زیاته سوي ده او زیات کسان د پخلی، د کورونو تودولو او نورو اړتیاو لپاره د غازو پر ځای لرګي کاروي. د بخاریو یو دکاندار جمشید ویلی چې د غازو په نسبت د لرګیو قیمتونه ټیټ دي چې خلک یې درانیولو وس لري. د کندهار په سرپوزه کې د لرګیو یو پلورونکی حاجی شاولی ویلی چې د 4.5 کیلوګرامه لرګیو بیا له 300 تر 500 افغانیو ده، خو د غازو د 1 کیلو بیا 15 اتیا افغانیو تر رسیدلې ده. په افغانستان کې چې ډیره برخه برېښنا وارداتي ده، د برېښنا پرچاوي هم په دې وروستیو کې زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې هم دا اوس د ژمي پر مهال 30 میلیونه وګړي چې له بېوزلۍ کړیږي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر هم د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی او په افغانستان کې دولتي مامورین شکایت کوي چې معاشونه هم پر وخت نه ورکول کیږي. په عین حال کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت رالویدلی او د خوراکي توکو بیې هم خورا لوړې سوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو د سیمه او نړۍ مسلو ته. د برتانیا صدر اعظم وایي هیوادی ختیځ اروپا ته په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگی بیړیو او جنگی جیټونو پر لیږلو خبر کړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا راژوندی کیدای شي. همکار مې اسدالله لودین موضوعات تعقیب کړي دي. لودین صاحب، راځي چې لومړی د برتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په اړه واورو. په وروستیو کې د ختیځ او همدارنګ روسیې ترمنځ د اوکراین او بخیدل ویدیځ هیوادونو او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ زیات شوی دی. د برتانیا صدر اعظم په دغه څرګندونو کې څه ویلي؟
او د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن تازه څرګندونې کړي او ویلي دي چې دای په دې غور کوي یا هیواد په دې غور کوي چې په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگی بیړیو او جنگی جیټینو یو ټولګه ولېږي ختیځي اروپا ته. بوریس جانسن له دې کار هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه یاد کړې ده. جانسن پرونه وخت په یو بیان کې ویلي د پوځي اقداماتو دا ټولګه به د کرملین چارواکو ته د ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه د زغملو نه دي. د خبره بریتانیا تل د روسیې د بریدونو په اړه د ناتو متحدانو سره درېږي. د بریتانیا صدر اعظم دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د ناتو نورو غړو هیوادونو هم له اوکراین د ملاتړ ډیرولو ته ټټر وهلی. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات زیات کړي دي او لویدیځ قدرتونه داسې ویره لري چې ممکن روسیا پر اوکراین یرغل وکړي. پرون فرانسې هم اعلان وکړ چې رومانیا ته سلګونه سرتیری استوي. رومانیا د ختیځ اروپا هغه هیواد دی چې له اوکراین او مولداوا سره ګډه پوله لري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې یو وړه ډله سرتیری ختیځ اروپا ته لیږي.
د فرانسې د ولسمشر سرګندونې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي تړون په اړه کلند راته وای.
او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وای د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا ژوندۍ کیدای شي. ماکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوی خبرې باید ګړندۍ شي او ایران ټولو هغو ژمنو ته راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره تر پرونی یو ټلیفوني خبرو وروسته ویلي د ډیپلوماټیک جوړجاړي امکان شته او په خبره یې د اړینه چاره ده. د ماکرون دفتر نن د جنوري په 13 ویلي د اټومي تړون په اړه هر ډول خبرې دا اجابوي چې خیل لوري یې ښکارا او کافی ژمنتیاوي ولري. د ایران د اټومي تړون د بیا ژوند کېدو په اړه له تیر کال راهیسې په ویانا کې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي درلودلې.
ډیره زیاته مننه کوو دوستان. اوس هم راځئ چې څو سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د انګلند په وړاندې د نړیوال جام نیمه پایلوبې ته تیاری نیسي چې راتلونکي سه شنبه د ویسټ انډیز د انټیګا ښار په سر ویوان ریچارډز لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې راتلونکي لوب مهمه ده او د افغانستان د 19 کلنو لوبډله اوس د لوبې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان 19 کلنو ځوانانو په خپل مخکینی لوبه کې سریلانکا ته په څلورو منډو ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ووته. ښاغلی هوتک دغه شان له زیمبابوي سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو ځنډیدلو په اړه وویل چې د تخنیکی ستونزو له امله دا سیالۍ د دویم ځل لپاره وځنډېدې، خو افغان لوبډله له بنګلادیش سره لوبې لري چې دوی غواړي لوبډله ورته تیار کړي. د غزنی غیږنیونکو د غیږنیونې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د بدني روزنې ورزش ادارې نن یکشنبه د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې په دې سیالیو کې د غزنی ولایت اتو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له دې ډلې 5 غیږنیونکو خپلو سیالانو ته ماته ورکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. دا غیږنیونکي غزنی ته له ستنېدو وروسته د ولایت ورزشی امریت او د غزنی د خلکو لوري وستایل شول. د غیګنیونی د سیالی په ننګرهار کې پیل شوې وه چې د شپږو ولایتونو غیګنیونکو په کې برخه اخیستې وه. د دې سیالیو د جوړولو هدف د لوبغاړو هڅول او د لوبغاړو د وړتیاو را برسېره کول خودل شوی. د کامیرون د فوټبال لوبډلې 2-0 ګامبیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افریقا د ملتونو په جام کې تیر شپه کوربه کامیرون لوبډله د ګامبیا لوبډلې سره د لوبې میدان ته ښکته شوه چې د کامیرون لوبډله د 2 ګولونو په وهلو سره د میدان ګټونکو لوبډله شوه. له دې بریا سره کامیرون لوبډله بریالی شوه چې د افریقا د ملتونو جام نیمه پایلوبې ته لار وکړي. د دې لوبې دواړه ګولونه تکوا کامبی ووهل. کامیرون فوټبال لوبډلې تر دې مخکې کومور لوبډله ماته کړې وه او ګامبیا هم له ګینا لوبډلې څخه لوبه ګټلې وه.
سپورتي خبرونه مو واوریدل دوستانو. څو شیبې وروسته به بیا هم یو شمېر تفصیلي رپورټونه او همدارنګه د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت ستاسو پیغامونه راخلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
هم چې مو د خبرونه په فایل کې ویل او مخکې زموږ د نننیو خبرونه به هم خبرې چې نن موږ د ازادي راډیو شلمه کالیزه لمانځو. په دې مناسبت باندې ځانګړي خبرونه لرو. کله چې شل کاله مخکې د ازادي راډیو خبرونه فایل شوې، انډریس الویس د ازادي راډیو له لومړنیو مشرانو څخه و. نوموړی اوس په ازادي اروپا ازادي راډیو کې د نږدې ختیځ د بېلابېلو څانګو لپاره د سیمه ییز مشر په توګه دنده ترسره کوي. د ازادي راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اوریدونکو ته دا پیغام لري.
ګرانو اوریدونکو، ازادي راډیو شل کال وړاندې په همدې ورځ خپله لومړۍ خپرونه پیل کړه. هغه ورځ څخه رئیسی منتصد ورځنی تازه او وروست پیخو پرله بیپاره معلومات وړاندې کوو او هم دغه ورځ تاسو ته تفریحی او تعلیمی خبرونه چمتو کوو. تاسو کولی شئ زموږ د ورځنی رادیوي خبرونو سربیره د ازادي رادیو په وبپاڼه او ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیب کړئ. موږ او غنانو ته دا فرصت هم برابره و چې له یو بل سره خبره وکړي. موږ شل کاله دمخه خپله خبرونه پیل کړې او اوس هم هر ورځ ستاسو سره یو.
د ازادي راډیو، ازادي اروپا راډیو د نږدې ختیځ د څانګو سیمه ییز مشر انډریس الویس و چې د ازادي راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اوریدونکو ته پیغام درلود. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو
څو شبي ورسته به د تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راوخلو په کوم کې چې تاسو د ازادي رادیو د خبرونو په اړه نظرونه څرګند کړی دي. همدارنګه د خبرونو په دوهم نمای کې ترشنه اسمان لاندې د پروګرام تکرار هم خبريږي، خو تر هغه مخکې راځو یو ریپورت ته. روزګان کې میشت کوچیان وایي رامنځته شوی وچکالی د حیواناتو څړځایونه له منځه وړي دي او حیوانات یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په ورته مهال ولایتي مسولین وایي د کوچانو د څارویو د غذایي موادو برابرولو ته یې له وړاندې پلان جوړ کړی دی. نور حال په دې ریپورت کې.
د څارویو په دې ژغونو پوهېدل سخت ده، خو کوچان چې له دې څارویو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دوی نه لري. دا څاروی چې شمیر شاوخوا 300 تر رسیږي کوچانو د ترینکوټ شار اړوند د څاګي په سیمه کې په یو داشته کې د خپلو خیمو ترڅنګ په یو غوجله کې بندي کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالو یې څړځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. لډلې په دغه ولایت کې ګلروپ وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او وسنی حکومت هم تر اوسه پورې ستونزې نه دی اوریدلې. نو موړی وایي ګڼ شمیر ساری د خوړو د نشټوالي له امله مړه سوي هم دي.
وروره جواری نسته، وروره پروړونه نسته، وروره کال نه وي په ګرم سو، وروره له دې باده به که خدای کالونه آباد کړو کارونه سره سم سول دې اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. ټول و جمړې سولې د تنګ جمړې سوي دي او بل ورور له تنګ ول وجه دا وری و مرغمانه چولې دي، نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت سره تړلې دي.
دا به وکینځو سکلن دا روخان دی چې دا ترینکوټ شار اړوند چرمګر سیمې پر سر په لوړه دشته کې خیمه درولې دي او د خیمه مخې ته خپل څاروي ته وچوا شاچوي ځکه څړځاینه وچسوي او د څاروي لپاره د خوراک پکښ کې څه نسته. دی وای شاوخوا 250 میږي لري خو وای ټول ته خواړه په پیسو را نسی.
اوانات لرو جواری په 300 ورته رانیسو، پسم خرڅی کې په 15 په 16 زره په یبن په پرو یو خروار په پرور په لاسو په باندې خوړو هغه په 15 په 16 ورته رانیسو. مصرفونه کې مرزونه ډیر دي، دواوی ورته رانیسو یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو، یو پیکټ ګولې دي هغه په 1500 راکې.
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 500 سلنه خلګي په کرنه او مالداری بوختی او د ټولو اقتصاد هم پر همدې کرنه او مالداری ولاړ دی. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په ورزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیر زیاته ده او د نورو برخو ترڅنګ د څاروي برخې ته هم زیان اړولې دي. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری پر ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یو پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه و چې برمی بورته وکیږي هلته به سپان ورته کینل کیږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ د پاره ځایونه ولري مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د ایواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسسه په مرسته میاشت موږ ایواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونه ته دي، یعنی راتلونکي پسرلی ته چې آباد بوي او څاروي به په ګډه مړی وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او کنه، او کو بیا هم د کوچانو څاری ټول کال هم دا ډول په بغارو وي.
نو د ازادي راډیو سره زه بیخي ډیر اړ کلرم خواندم راکی ته بیا تمه سمېږي یو د خیر خبر اورم یو څه سم دم معنا پر شو کې بیا دې تاب نه زړه در توام سپیږی د سلور او یم یار زای کار یغم پریشی دی بیا راغلم چې ازما راډیو هغه نو بیا کوته لم خوش کرا سره کې ته څه یم ما څه سپیږی سم یا و چې راډیو نه ازادي ماته خوند را نو دا څه خوند را باندې کې چې یان صدق بیا دې ازادي راډیو زه تاب نه لرم.
شاولی سلارزه د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر، زه هم د شلمی کالیز د ازادۍ رادیو د شلمی کالیز په مناسبت د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. د ازادي راډیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړی ارزښت لري. زمون خلک په خپل باندې سیمو کې په ډیره پمینه اوري. د ازادي راډیو زمون په هیواد کې د قومونو د یووالي، د ځوانانو د بیداری او د دیو د یو موټی کېدو، د اطلاع رسونې په برخه کې، همدارنګ د بشري حقوقو، د ناقضینو په وړاندې مبارزه، او د لکه د بلګې په ډول د شنه اسمان لاندې برنامه، همدارنګ د خپلو د ورکشو عزیزانو په لټه کې، د هغه څه دي چې د ازادي راډیو په خپل وخت سره رسولي.